سوال او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قونسلګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ سوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره یې معاملې نیمګړې پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قونسلګرۍ تړل سوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قونسلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام ترسیږي. د دغه وزارت ویاند لطولار رشید ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام زیاتوالی موندلې دي. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1030 هکتار ځمکه کې زعفران کرل سوي دي. شاغلی رشید وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 216 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 443 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي، چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسې اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوندي اوسئ.
مننه کوو دوستانو. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلی نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله او پرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. دا غین وروسته به بیا سوی هضمه تعریف کو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شوندو نه پیل شوی دی، ورای دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونه ده، بل اخر مرای ده، د مرای پس معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلېږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخې یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه خورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه زوروه ده او بل اخر غټې کلمې شروع کیږي او بل اخر په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې مایده مایده کیږي، البته د شونډو په واسطه رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټي دي چې دغه مړی یا لقمه چې ده لمدیږي او بل اخر د ژبې په واسطه باندې مړی ته ځي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایا چې د اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي، معده خپله د خوړو یو زیرمه ده او په دې کې موږ او تاسو چون نن موضوع ده سوی هاضمه او د هاضمي ستونزو ده نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو یو ډول خواړه ډېر زر هاضمیږي یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي خو اکثرا خواړه د څلورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او ځینې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټوکیږي او بلاخره وړو کولمو ته ځي په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده دا به پرې خپل افرازات راتوی کی که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلی وي که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی ته تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشي کا د سفرا په واسطه باندې بم دغه غوړین مواد چې دی ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بلاخره د وردی باب د لارې بزیګر ته انتقال شي یعنی مهم او مفیده خواړه چې دی د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بلاخره زیګر ته ځي او زیګر پرې خپل مرحله چې دا پروسس اته کوي کچیرته په دې کې کم سمی مواد دی به زهره کوي د ځنې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سی اوب او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا بغټو کلمو ته ځي او بل اخره د مقد دلارې به اطرح کیږي دا د هضمي سیستم په باب لباندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ
بلې ډیره مننه محمد الله خان له فرانا پولیسه کې مهرباني وکړئ السلام علیکم سلام علیکم
ځان ته بخیر دغه د خوړو په اړه څه وړاندې کړو
ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زړه پورې پوښتنه وا چې څنګه چې باید هڅوي هاضمه منګاو تاسو تعریف کوی هر هغه عمله چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی جذب شي او د هغې څخه مثبت ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وي زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي کله کله داسې کیږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپلا د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کی او بل اخر دغه کسان دوامدار نسناسته لري ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمنګ استادو په ټولنه کې ډیره زیات لیدل کیږي وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس 2 ساعت 3 ساعت بعد بیرته تشناب ته ځم ډیره زیاته ناسته بلري حتی ځنې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړو خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم د دې سره سره ځنې خواړه پکې زیات خل دي حتی ځنې میکروبونه په دې کې برخه لري حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داس کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي وای چې د شودو سره د ماشوم خنه دي نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغ مطابق داس یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي او زن ډیر انتانات چورسته به ان شاء الله د لیدونکو او ریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي
بله بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم سلام سال ډېر په خیر ډاکټر صاحب سلام علیکم زریرا د ټول کارکون سلامونه
علیکم سلام مهرباني
ما پښتن ډاکټر صاحب څخه وځي د لازما ټولې لکه د دمه څنګه دا چې یا دي لکه یو مرداري چې د ستوني تخراش د ستوني مزاج چې وځي وخت دا چې په میاشت کې دا چې وخت یو وخت دا چې په یو درسلو ورځ کې دا چې بس دا
بدبوي لري شولي خانه
خلی می بدبوي نه لري د ستوني مزاج چې لکه دا لکه چې مرداري چې د ستوني تخراش یو وخت به دوی میاشتې درې نه بیا یو بیا یو ورځ بیا دا چې دوه درې ورځې چې بس پرله پسې بیا ښه معلومات
ترخی اوبه دې ورسره خولې ته راځي
یا خولې ته مې ترخی اوبه هم نه راځي د معدې مریضي هم نه لرم چې معده مې درد کوي یا دغه کوي
او بلغم یا خراش کې دې جدا کېږي بلغم یا خراش کې کله چې ټوخی وکړي دا خولې ته چې د بدبوی راځي دا د معدې نه را ولاړېږي که د ستوني نه
یا د ستوني څخه دلته د ستوني مې دغه راکړه
که مننه کوم دوی شاولی و له هلمند نه پښتنې وکړم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه راځو د محمد الله خان پښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای کچیر ته مونږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هن راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه کده نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرتوي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغه سی د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي د لاسونو نه مینځل د حفظ الصحې نه مراد کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چالت د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوخه په یو سطل کې راخلی او په بل کې او تاتم په کیوري جاچي او بل تم د دې سپونو استعمال د غنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې کې فکر کړي په بادرنګ باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې د خلک یو ګرد غبار ډیر زیات ککړي او براخلی او په دې باندې شیندي تر سو پوري تلته ډول ډول میکروبونه راځي هک دامي په نوم باندې پرازیت ته که جارډیا ده که نور بکتریا غانې دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل د انسان وجود ته داخلي دي کله چې دا د انسان وجود ته داخل شو د سوی هضمي لامل ګرځیدل شي د ترخو بو خولې تراتګ لامل ګرځیدل شي په زمن کې د دې سره سره کچیرته د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل عمله ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا ویني کېدو لامل ګرځيږي کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړي کله معدې په اخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لمړی برخه بند کړي او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځیدل شي او په زمن کې یو نظر موجود دی وایي چې چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلیدل شي نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي ډاکې امتیاز به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې مې معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکی ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کلمو کې د اوګده د عسکري چنجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځیدل شي نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي ان شاء الله الله به شفا ورکړي
بله رازو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخلو به
رازو
ښه ښه بل پښتنه خو به نه یې
نه بل پښتنه
ډیره مننه مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري خه خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشينالات او وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې را ولاړیږي دا د معدې توجنه ده که د ستونی د وجنه ده کله کله اکثرا د ستونې په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي، درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کیږي، چې مریض په خپل ستونې کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. ځانم معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دا غواړم، ما د 15 شپږ وروسته مې شته مخکې پرېشن کړو د سفر، اوس مې دا غوډې راسې درد کوي چې دا تکلیف د پرېشن ما ته فائدې شوله که څنګه دا غسی هغه دې په میدان د سر شای چې وخورم لوبیا یا ناخودي سوت شای وخورم اوس دا اکثره وخت شای مې غوډې مې درد کوي زه فکر کړم.
وزن دې څومره دی رشاد جانا؟
وزن عدد 15 کیلو ده.
15 کیلو او څو کلنی؟
څلور څلوېخت
کلنی. د عملیات نو وروسته د تلویزیونی معاینه کړې ده، په سفروي قناتونو کې خو دې تیګ نه دی پاتې.
نه هم نه کړی، دا خو دې خلک دې خوي او سلام خبرې ته وایستلې.
ښه، سمانه.
ښه، مننه کوله دوی. نو دوه درې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
او اسد الله د ګریش نه پوښتنه کړې ده چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي.
بله،
وای چې د مادې د زخم ډیر زیات لتون دي. نوې سلنه علت د انده اچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د لامل منستر ازي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنسته کیږي. دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده، خپل د مادې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افراز چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې مېده کې خو خپلم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې مونږ وخورو هغه هضمای. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل لوجنه چې د مېدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې مېدې پوخلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د مېدې ټپونه برامنځته کیږي. سیګریټي خرابای، شراب یا الکول خرابای، او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی، هغه ک اسپرین دی، ک د بروفین خاندان دی، ک د ډایکلوفینک دی، یا پایروگزیکم دی، یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دردون کې دا دواګانی پیژني. الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي، اسپرین ورته ورکم، تخه د درد او هغه دواګانی چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پرتنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي، یا فلج شوی دي، یا په مرمۍ باندې لګیدلی، یا منګ عمر زیات دي، یا په ځانډنۍ ناروغو باندې اخته دي د زیګر او د پښتورګو. نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وې هغه د وخرچ د معدې تیزاب او کچې کم شي، دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات ورچکی خوري، اچار خوري. که فکرم کړی زمونږ اساس په ټولنه کې ډیر ځات سره کړی خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې پټپونو کې نه د سوی هاضمه د هاضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید مونږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي.
بله، مننه کوم. دوستانو، په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنی ځوابوي. هرڅه پښتون په لیکه کې دی، ګورو چې د سوی هضمي په اړه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بل نه یا صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د زابې له ټولو کارکونکو او ورنډو ته سلام درنه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. زه د ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې چې دا په پښتورګي کې چې دا د بری پیدا کیږي اصلا پر څو چشمه دي او دومره خبره په څه مې داده چې دا کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرام یو انسان د ډیر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي او دومره خبره په څه مې داده دا ناجیب دواوی چې دی وای وای ا میډیا زخم د میډیا زخم پیدا کی او د میډیا زخم سره کومه کی څنګه غایي باید ورکول شي او دا د موسو اکثر ساج رادیو اوري په کله د شتي و سي د سوالو د جامعې سوالو د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه غایي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دا ناجیب دواوی ونه
ډیره مننه کوم قاضي صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا بری لاره له اوس راته د ولو درد پیدا شوه نه
بله
کله چې د ډبرو تیګ په تریخ کې موجود وي یو نه خیم دا چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځین دردونه ولو او غاړه ته ځي چې دای او وسابي منشه ده لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه ورسته تلویزیونی ماینه کړی ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګ هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلات له عمله پیدا شوی هوا تغیر او تبدل کیږي ازلی عصبي دردونه ممکن ده د لامل وګرځيږي ولی په زمين کې وزن هم کم دی 15 پټو ګرام دی او عمر هم سلور سلويخ کال دی خود کیسې سفر د عملیات وروسته ځنستون زرا ولاړیږي چې دی تا پاست کالسیستیک ټومی سندروم وای مریض ممکن د زړسوي د ډوړې د خوراک نو وروسته د ګېډې د ټپکېدو حتی د ترخو بوخلې تراتک د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي خو کچیرته موږ سره د خبرونه په جیران کې ملتیا وکي حاجی صاحب پښتون هم ځنې پښتنې کړې دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي
بالکل نو په دې لاره چې دوی د خبرونه تر پایه لمون سره پات شي او خبرونه ووري بیا هم دوستانو یادونه کوم چې نن هضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي تاسو ته به هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره ده 0992215 دا د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی ل تاګاب نه یو اوریدونکو ده ګورو چې کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه دا د رادیو ټولو کارکونکو ته ځل دکمه سلامونه وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پښتنه دا ده چې دا قوزیت ډیر لرمه په بازار کوم خالي چې مثال نکالو بیا کچالو باندې چې مې دې تفیر زرناک یغه هم نه قرب خو باجو کی کالجت مې ډیر پیدا کیږي نو دغه پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کی نو ډیر کالجت مې پیدا کیږي حتی سر مې سر درد کوي باجو کی خبر ده چې هغه مهم نه سر سر درد کوي او کالجت نه لیدې
سلام ډیر مننه دغه پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی مننه ډیر باندې ډاکټر صاحب
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبري چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي د لري هغه تیګي د کلسیم څخه جوړې دي شي د اوکزالیت څخه جوړې دي شي مکس تیګي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیګي د سټروویټ تیګي ولې که چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړین نه وي دویم خبره دا ده چې تیګي د 3 ملي متر نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده چې ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دی ولرو 3 ملي نه تر 8 ملي متر پورې تیګي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې وزه کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري د تیبي درملنې په واسطه باندې خکېده شي وزي 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتل شي ولی په یاد ساتي کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شو لانو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیګې چې اندازه یې د 10 ملي مترو نه پورته یې 15 ملي 20 ملي متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چېرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آګاهۍ په باب له باندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو پښتنه به هم تاسو جواب کوي، بیا به نو خبرونه ته ورشو. تګاب نه چې کوم اوریدونکو وو هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پښتنه به هم جواب کوي چې دوه دقیقې وخت لرو بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځنې کتابونه لیکي کچیرته یو انسان په سلی رساتو کې نه پښپاک دیرشا اته سالو وختو کې یو زلده کې امتیاز یو کې تغه حالت قبضت ده. خو ځنه اوریدونکو زمنګ او استاد وای چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد زلده امتیاز او تازه ما ډکه امتیاز می ډیره کلکی وي، ته ډکه امتیاز کول په وخت کې زه درد احساسو مو وچ کلکی وي. زغ زت الهتون لري چې آیا خو اومده الهتون زمنګ او استاد په ټولنه کې د هاغه خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی. زمنګ او استاد سو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یو د پوټکی سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافی اندازه باید مایات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلس کالو نه زیات عمر ولري په سلیر ساتو کې 3 لیټر نه باید ډیر مایات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خالي او دغه ډیر زیاتی حتی شپږ لیټر مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکی کارونو نه کول زیات په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځیدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې باید په سلیر ساتو کې تاسو ورزش وکړي او بډې زیات واخلي او هغه خواړو خوري چې د غایته مواد او حجم زیات کې د قبضیت څخه به مخنیوي وشي.
ډیره مننه دوستانو د خبرونې لمړی نیمایي دلته په سوشي بوګي پایته رسیدي. په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غواړو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملمه دی او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې، او که تاسو سره هم کوم پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او د اړوند ناروغي په اړه ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنه مطرح کړي. اوس نو 3 بجې دي د وجو مهم خبرونه ل ویدا برکې څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هېروي.